وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یوه بل خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو پیل البته د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د ایران حکومتي ویبپاڼې وایي چې له واک څخه د لرې کېدو په حال کې د ولسمشر محمود احمدینژاد ته امر شوی چې د نومبر په 14 نیټه جنایي محکمې ته حاضر شي. همدارنګه په بل خبر کې واورئ چې د ترکیې پولیسو نن په انقره کې د سوداګرۍ د اتحادیې لږ تر لږ زرو تنو غړو ته چې احتساب کړی او خبرداری ورکړ شي که د ښار مرکزي جاده خلاصه نه کړي دوی به مداخله وکړي. مخله دې چې فرشته جلرزی د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کی، په موخه د افغانستان کورنوي خبرونو ته چې محمد قاسم سولم علي دروري.
چرواکی وای د جنرال عبدالرشید دوستم ملیشو نن په جوزجان کې د والی پر کور حمله وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو لس سرتیري د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي او د ملي امنیت ریاست وایي دوه کسان یې نیولې دي چې غوښتل یې په کندوز کې انتحاري حمله وکړي. بشپړ خبرونه. چرواکی وایي نن غرمه مهال د جوزجان د والی پر کور د جنرال عبدالرشید دوستم د شخصي ملیشو لخوا وسلواله حمله وسوه چې ورسره د والی د ساتونکو او حمله کوونکو ترمنځ نښته رامنځته سوه. د جوزجان والی محمد عالم سایی خبر اعلان ته وویل چې د دې حملې علت تر اوسه نه دی څرګند، خو په وینا یې په ځوابي ډزو کې له دواړو لورو څخه یو شمېر کسان ټپیان سوي دي. او خو په جوزجان کې د جنبش ګوند د استازی کینجه کارګر ازادي راډیو ته وویل چې جنرال دوستم غوښتل له والی سره وګوري چې بیا وروسته د دواړو لورو ترمنځ سوی تفاهم رامنځته سو. دواړه لور یو بل د حملې په پیلولو تورنوي. چرواکی وایي اوس مهال د ملي اردو ځواکونه په ښار کې ځای پر ځای دي څو امنیت وساتي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو لس سرتیري د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر نن ویل دا کسان په کندهار، هلمند، بدخشان او لوګر ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 11 وسلوال طالبان په شپږو ولایتونو کې د عملیات په نتیجه کې وژل شوي دي. د پیښ په داسل کې کیږي چې ټاکل شوی ده په نږدې راتلونکو کې افغان ځواکونو ته د امنیت انتقال وروستی او پنځم پړاو پیل شي. د ملي امنیت ریاست وایي د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یا جندالله ډلې مربوط دوه کسان چې غوښتل یې انتحاري حملې وکړي له درو نور کسانو سره نیول سوي دي. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د کسانو غوښتل په کندوز کې انتحاري حملې وکړي چې د ملي امنیت ریاست د مازفین لخوا له انتحاري واسکټونو سره یو ځای ونیول سول. سرچینه زیاتوي نیول سوو کسانو پلان درلود چې لومړی یوه انتحاري حمله ترسره کړي او وروسته بیا د پیښې په ځای کې د خلکو تر راټولېدو وروسته دوهم حمله وکړي. د ملي امنیت ریاست د معلوماتو له مخې د کسانو منلې ده چې په پاکستان کې روزنه لیدلې ده. او وروستی خبر هم دا چې د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون د اعتصاب کوونکو استادانو او محصلانو د 12 موردو غوښتنو څخه د ځینو په منلو سره د دې اعتصاب د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د لوړو زده کړو وزارت د مطبوعاتو دفتر وایي په دې لړ کې د لوړو زده کړو قانون ملي شورا ته د تصویب لپاره استول سوی. د غرض د استادانو د تقاعد موضوع د لوړو زده کړو د قانون تر تصویب پورې ځندول سوی او د پوهنتون د خپلواکۍ مقرره عدلیه وزارت استول سوی ده څو د وزیرانو شورا یې تصویب کړي. دا په داسل کې ده چې د کابل پوهنتون د استادانو او محصلانو درسي اعتصاب درې میاونۍ ته داخل سوی دی. دا کسان د نور غوښتن ترڅنګ د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر عبیدالله عبید د ګوښه کېدو غوښتنه هم لري. دا د دې محل کورنۍ خبرونه فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
د ترکیه پولیسو نن په انقره کې د سوداګرۍ د اتحادیې له شتله ژزرو تنو غړو ته چې احتساب یې کړی و خبرداری ورکړی چې که د ښار مرکزي جاده خلاصه نه کړي دوی به مداخله وکړي. نن په ترکیه کې د بیلابیلو کارګري اتحادیو لخوا عمومي کاري احتساب پیل سوی. دا احتساب د یوې ورځې لپاره دی او هدف یې د استانبول په تقسیم چوک کې د اعتراض کوونکو پر ضد د حکومت له ناوړه چلند سره د مخالفت څرګندول دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر نن خبرداری ورکړ چې دا احتساب غیر قانوني دی او برخه اخیستونکي به یې له قانوني چلند سره مخامخ شي. د ترکیه د تجارت مختیایی کنفدراسیون او د ملي سکتور د کارګری اتحادیو غړي د دې کاربندیز ملاتړ کوي. دوی وایي چې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان حکومت وړ مورس په زور له تقسیم چوک څخه اعتراض کوونکي ویستل او د څرګنده کړ چې د ولس په وړاندې په زور زیاتی لاس پوري کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن شمالي ایرلند ته ورسید ترڅو د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې برخه واخلي. ولسمشر اوباما نن شمالي ایرلند ته رسیدو سره سم په بلفاست کې د پوهنتون زده کوونکو ته وینا وکړه او پر هغوی یې غږ وکړ چې په سیمه کې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې د سوریې بحران به په شمالي ایرلند کې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو ته سرمشریزه د بحثونو په سر کې وي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما به له غونډې جلا هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سوریې پر حالاتو خبرې وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو تیره اونۍ اعلان وکړ چې په سوریه کې به د رژیم مخالفینو ته وسلې ورکوي او ادعا یې وکړه چې د بشار الاسد رژیم د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ د مشري دفتر هیله څرګنده کړې چې د ایران نوی ولسمشر به د نوي حکومت په جوړولو کې سم کار کوي. د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کاترین اشتن ویان دی مایا کوچیان چې چنن په بروکسل کې خبريالانو ته وویل
High representative wishes Mr. Rouhani well
دا وای د اروپایي اتحادیې دغه لوړ رتبه استاذې کاترین اشتن هیله څرګندوي چې شغلې روحاني به د نوي حکومت په جوړولو او د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې شکار وکړي. هغه په جدیت د ایران له نوي رهبرۍ سره کار کولو د متحده د ترڅو د هیواد د چمی پروګرام په اړه دانجه له ډیپلوماټیکو لارو حل سي. په ایران کې د تیرې جمعې په ورځ د جمهوري ریاست ټاکنې وسوې او حسن روحاني د ولسمشر په توګه وټاکل سو. دا ایران څخه یو بل خبر وایي چې البته د ایران حکومتي وپانو دا خبر خپور کړی چې جمهور چې محمود احمدی نژاد چې لواک د لرکیدو په حال کې دی باید د تازه حکم لمخې د نومبر په 14 منیټه جنایي محکمې ته حاضر شي. د ایران دولت دات آی آر وپانی نن ویلي چې دا حکم ځکه سوی چې د دې هیواد د پارلمان مشر علي لاریجانی او شمیر کسانو پر محمود احمدی نژاد عرض کړی او شکایتونه ثبت کړی دي. دغه شکایتونه د څنګهوالي په اړه هم معلومات نه دی ورکړ سوی. د علي لاریجانی او محمود احمدی نژاد ترمنځ د ډیر مودې راهیسې سیاسي دښمنۍ روانه وه او احمدی نژاد څو میاشتې مخکې د لاریجانی پر کورنۍ د اداري فساد او له قدرت څخه د ناوړه کار اخیستو تور لګولی و. د ازادي رادیو درنو دوستانو، اوس هم د افغانستان د څو لوی شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات واوري.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجر مرادیما. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځینو نورو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچا د سټکل شوې دي. په کابل کې باسمان نیموریز وی د تودوخه لوړه درجه 10 ډیټای 15 اټکل شوې. په کندهار کې باسمان پاک او صاف شین وی د تودوخه لوړه درجه 19 ډیټای 6 اټکل شوې. په هرات کې به هم اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 14 ډیټای 6 اټکل شوې. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه 14 ډیټای 19 اټکل شوې. او په پای کې په جلال آباد کې باسمان نیموریز وی د باران د اورښت اټکل هم شوې ده. د تودوخه لوړه درجه 18 ډیټای 25 اټکل شوې. لا ملتیامو مننه کوم.
دوستانو تاسو مو غږ لاساده رادیو نوري د ساده رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ صفه اوریدل شي او د اف ام په 0.15 په خارونو کې اوریدل کیږي. په انټرنیټ کې زموږ خبرونه کولای شي زموږ لوي پانی نووري ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی ورګمو ادرس ته وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. د جوزجان ولی محمد عالم سای وای چی د سیمه په سیمه کې د جنرال عبدالرشید دوستم کسانو یې په کور برید کړي. په دې اړه پر رپورت سربېره به مولا دې خبر کو چې ولسترګي یو زلبیا د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د سزا کولو پریکړه وکړه. د ولایتي شوراګانو مسولین وای چې کچېری وسلوال مخالفین پر راتلونکو انتخاباتو کې برخه وا نخلی نو دغه انتخابات نشي کولای د افغانستان وسنۍ ستونزې هوارې کړي. په دې مسالم یو رپورټر او همدارنګه په افغانستان کې د سولې لپاره په روانو هلو زلو د سولې د عالی شورا د اجرااتو په اړه د سولې د عالی شورا لغړی ویان مولوی شاهزاده شاهد سره مرکه هم درته وړاندې کوو. که وختونو ریپورتونه به مولرو د خزو لپاره ځنګړي خبرونه نیمه نړۍ او یو کله زرغګونه ډرامه هم مهیروي. دا د ازادي رادیو ده. لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل د جوزجان والی محمد عالم سایی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم کسانو یې نن په کور برید کړی دی او د ساتونکو او د برید کوونکو ترمنځ نختام شوی ده. لطیف صاحب چې په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال دی او د جوزجان دا پیښې له نږدې څاري، هم دا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی. صاحب صاحب ستړی مشي، بیا هم خبرونې ته د نننۍ پیښې په اړه یا که ووایو چې د جوزجان د والي د څرګندونو په اړه چې وایي د جنرال عبدالرشید دوستم کسانو یې په کور برید کړی، نوې معلومات څه دي؟
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. څو شېبې مخکې تقریبا شل فرانس کې راڅرګند شو پرې خبري کانفرنس کې چې والي مزدان څنګه یو روسي کلاشنکوف هم ایښی و او ظاهرا معلومېده چې دا په نظامي بڼه کې ځان جوړ کړی و. د دې کانفرنس کې خبریالانو ته وویل زه ځوالې د جنرال دوستم نه ډارېږم او جنرال دوستم ناوړه غوښتنې
دا سخکاری چې زموږ تماس زموږ له همکار سره سم نه دی ټینګ شوی او تلیفون قطع کیږي. لطیف صاحب موږ د تا غږ نه اورو، وروسته به بیا کوشش وکړو چې له تاسو سره تماس ونیسو. دوستانو، د جوزجان والی محمد عالم سایی چې نن یې په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې، وویل چې د جنرال دوستم کسانو یې په کور برید کړی دی، د ساتونکو او د وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. همدارنګه دا ادعام کړې ده چې برید کوونکو ته یې تلفات مړولي چې د په وینا څو کسان یې ټپیان دي. تر اوسه پورې د دې حملې علت هم نه دی موږ ته څرګند، او همدارنګه تر اوسه پورې د جنرال عبدالرشید دوستم له لورې هم چا څه نه دي ویلي چې په دې پیښه کې یې لاس لري که نه لري او ولې دا پیښه رامنځته شوې. موږ بیا هم هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته په دې اړه معلومات درکړو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږه کله آزادی رادیو نوري ولسی جرګي یو سل بیا د مالیه د وزیر حضرت عمر زاخلوال د استیزا کولو پریکړه وکړه. دغه پریکړه وروسته لاغه وشو چې خاغلی زاخلوال د دوشنبه پورې د ولسی جرګي استجوابي غونډه ته حاضر نشو. ولسی جرګي له مولي غوښتي چې د جرګي پر شپږو غړو د تورونو په اړه سند وړاندې کړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
ولسی جرګي وروسته له دوه بحثونو د رای او اکثریت د مالیه د وزیر حضرت عمر زاخلوال د استیزا کولو پریکړه وکړه. دغه پریکړه د دوشنبه پورې د رسول هغه وشو چې خغلی زاخلوال پر شپږو وکیلانو د تورونو پاړه د اسنادو د وړاندې کولو لپاره د ولسی جرګې غونډې ته حاضر نشو. د ولسی جرګې غړو دا کار د دې جرګې به احترامي وبلله او د نموړي د استیزا کولو پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې د دویم مرستیال صالح محمد سلجوقي لخوا داسې اعلان شو.
نننۍ استجوابیه غونډې ته د مالیې د محترم وزیر د نه راتلو له امله آیا له پروسیجر سره سم نوموړی استیزا سي او کنه؟ موافق شنه کارتونو پورته کړي او مخالف سره. په دوو مخالفو کارتونو د رای په اکثریت پریکړه وسوه چې د مالیې د وزیر د استیزا پروسه دې عملي سي.
څه باندې میاشت مخکې د مالیې وزیر د ولسی جرګې شپږ وکیلان حاجي ظاهر قدیر، محمد نعیم لالای حمیدزی، محمد عارف رحماني، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی او محمود سلیمان خیل د وړو شرابو او تیلو په قاچاق او غیر قانوني غوښتنو تورن کړل. له دې ډلې یوازې لالای حمیدزی لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شو او پاتې پنځه غړي چې حاضر نه شول لوی څارنوالۍ له هېواده ممنوع له خروج اعلان کړل. ولسی جرګې هم پریکړه کړې چې تورن وکیلان دې لوی څارنوالۍ ته نه حاضرېږي او لوی څارنوالۍ له سترې محکمې غوښتي چې په دې مسلې کې خپله پریکړه وکړي. په عین حال کې ولسی جرګې غوښتل چې د لګېدلو تورونو په اړه د مالیې وزیرو ته اسناد وړاندې کړي چې ښاغلی زاخلوال په دې هدف د ولسی جرګې غونډې ته حاضر نه شو. اکثرو وکیلانو ویل د جرګې غونډې ته د وزیر نه حاضرېدل د دې جرګې بې احترامي ده. یوې وکیلې فاطمه عزیز وویل
زه هیله من یم چې ولسی جرګه د دې کور د حیثیت د عادی لپاره د دې لپاره چې نور وزیران تاسو د خپلې دروازې تر شا ځواب نه کړي لطفا د دې موضوع په اړه پریکړه وکړه. دا د یو یا دوه کسانو موضوع نه ده، دا د افغانستان د ټولو خلکو د کور موضوع ده.
خو بل خو د مالی د وزیر صلاحکار نجیب منلی ازادي رډیو ته ویل د مالی وزیر پښپګ وکیلانو د تورونو پاړه ټول شواهد لوی څرنوالي توړندې کړي ځکه خو ولسی جرګې ته ولاړ نشو. هغه وویل چې له لویې څارنوالۍ پرته بل هیڅ داسې قانوني مرجع نشته چې د مالیې وزیر اسناد ورته وړاندې کړي. تر دې مخکې د افغانستان د لویې څارنوالۍ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تورونو وکیلانو په اړه جرمي دوسیې برابرې شوې دي او په دې اړه شواهد د محرموالي له امله ولسي جرګې ته نشي وړاندې کولای.
دوستانو په مزار شریف کې مو له خپل خبريال لطیف سحاق سره بیرته تلیفوني تماس ټینګ شوې ده. د جوجان د پیښې په اړه مخکې یادونه وکړه چې د جوجان ولی وای د جنرال عبدالرشید دوستم کسانو یې نن په کور برید کړی دی. سحاق صاحب په دې هیله چې دا ځل به د تاسو غږ موږ ته صحیح را رسیږي، کاوریدونکو ته دغه د جوزجان د حالاتو په اړه معلومات ورکوي چې د جوزجان والي څه وایي او تر اوسه پورې په دې اړه د جنرال عبدالرشید دوستم له لوري د چا نظر معلوم شوی چې هغوی څه وایي د پیښې په اړه؟
بله سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. د جوزجان والی محمد عالم سعی نیم ساعت مخکې یو خبری کنفرانس کې خبریالانو سره خبرې کولې. داسې پوځي جامې په تن کې وې او روسی کلاشنکوف تر څنګ ایښی و. وی ویل چې تېره ورځ جنرال دوستم غیر قانوني ځینې غوښتنې درلودلې او ما کله چې د غوښتنې ونه منلې د ما ته اختار راکړ چې تا جوزجان نه زه ورکوم. او همدا علت و چې نن دولس بجې کله زه دفتر نه غرمې مهال کور ته لپاره راغلم. د ساتونکي مخکې تر کور څنګ کې دلته ځای پر ځای شوي و. اویل کله زه موټر نه کته اسلم دوی ما باندې حمله وکوله چې په ځوابي امنیه کې مې ته په وینا دیوالی او د جنرال دوستم د ساتونکو ترمنځ جګړه شوې ده. دویل چې د ما ساتونکو ته کوم زیان رسېدلی نه ده، اما د جنرال دوستم نفره تتلیان دي. والي وویل چې زه جنرال دوستم نه ندارېږم او جنرال دوستم کارت ما ته ووایي زه مرکزي دولت مامور یم او زه به د مرکزي دولت نه اطاعت کوم. وی ویل چې باید از مرکزي دولت ما کلک حمایت کړي. دلته همدارنګه د جنبش د ملي جنبش ګوند یو ویاند کنجه کارګر رسنیو سره وویل چې موږ کوم اخته پلان نه درلود او جنرال دوستم غوښتل چې دیوالي سره خبرې اترې وکړي. او کله چې موږ هلته نفر وکېږل چې والي راشي جنرال دوستم سره په جنرال دوستم په کور کې سره وغږېږي یو څو تفاهم شو هلته او د ساتونکو ترمنځ جګړه وسله. نوموړي دا خبره رد کړلې چې ګواکې د جنرال دوستم کسانو د والي په کور باندې حمله کړې، اما والي هغه ماتې ښیښې او ماته دروازه په تفاوساتو کې چې یو دولتي کور و چې دا حمله هلته پر ترسره شوې وه هغه یې رسنیو ته وښودله. ویل یې چې دلته سختیله او خیفه وسلا د جنرال دوستم د کسانو لخوا استعمال شوې ده. دا یو دولتي کور ده په تفاوساتو کې چې مرام هر څوک چې هلته والي شي همدلته اوسېږي. چې اوه کاله مخکې هم کله چې جمعه خان همدا دلته والي و د جنرال دوستم لخوا پهغنه همدغه کور کې حمله ترسره شوې وه.
ډیر زیاته مننه کوم لطیف صاحب کو چې په مزار شریف کې د ازادي رادیو خبريال دی او د جوزجان پیښې له نږدې څاري. په دې اړه مو رپورت واوریدل چې د جوزجان والی محمد عالم سایی وایي د جنرال عبدالرشید دوستم کسانو یې نن په کور برید کړی دی. د جنرال دوستم یو ویاند رسنوي ته ویلي دي چې جنرال دوستم په دپسې څو کسان استولي وڅو نوموړی راوغواړي او خبرې ورسره وکړي، خو د سوې تفاهم په ترڅ کې نښته رامنځته شوې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو
د ولایتي شوراګانو مسولین وایي کچېری وسلوال مخالفین پر اتلونکو انتخاباتو کې برخه وانه خلی نو دغه انتخابات نشي کولای د افغانستان وسنې ستونزې هواري کړي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په ملي شورا کې راغونډ شي وو له حکومت او ملي شورا وغوښتل چې د دې موضوع جدي څېړنه وکړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر ریپورت کې اورو.
د ولایتي شوراګانو مشران په داسې حال کې له وسلوالو مخالفینو څخه په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون غوښتنه کوي چې د حکومت پر ضد د مخالفینو حملې او فعالیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. د ولایتي شوراګانو مشران له حکومت او ملي شورا څخه غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د مخالفینو ګډون ته زمینه برابره کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل چې د ولایتي شوراګانو د مشرانو په استازیتوب د ملي شورا ځینو غړو ته خبرې کولې وویل که حکومت د انتخاباتو تر رسیدو خپل مخالفین پخلا نه کړي نو انتخابات به اوسنۍ ستونزې هوارې نه کړي.
دا انتخابات باید یو سرنوشت ساز انتخابات وي. هغه د افغانستان روان ناورین ته باید پټکه کېږي. انتخابات باید شفاف وي، انتخابات باید وسي، اما کله وسي هغه وخت چې ملا عمر، حکمتیار او حقانی په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. ګوري کله دا کسان په غری کې پاتې وي، د دوی په لاس کې ټوپک وي، په هغه ورځ باندې به تمثیلي صندوقونه لاړ شي. موږ په افغانستان کې د دې مازلي دایمي حل غواړو. موږ بیا دغه انتخابات وکړو چې د تورې کرښې حکومت وي، یو څو صندوقونه ډک شي او په کابل کې
ولسمشر حامد کرزی هم په وار وار له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جنگ جګړو لاس واخلي او په سیاسي بهیر کې د ګډون له لارې د خپل اهداف ترلاسه کړي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت دې ډول غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، خو د حزب اسلامي د مخالف ډلې مشر ویلي که افغان حکومت د دوی شرایط ومني په انتخاباتو کې ګډون کوي. ګلبدین حکمتیار د روان میلادي کال په پیل کې په خپل یوې مرکه کې ویلي وو که چیرې د انتخاباتو چوکاټ عادلانه وي او ټول بهرنیان له افغانستان څخه ووځي نو دوی به ګډون پکې وکړي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په راتلونکو انتخاباتو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو ګډون ګټور بولي او وایي ښه ده چې مخالفه ډلې په خپلو اوسنیو تګلارو کې بدلون راولي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار په دې اړه وایي
مخالفین مسلح افغانستان شرکت د پروسې انتخابات بکنن ای خواست مردم افغانستان.
د افغانانو غوښتنه ده چې د حکومت مخالفین دې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو په تاسف سره چې مخالفینو د افغانانو او حکومت د سولې غوښتنو ته په انتحار او انفجار ځوابونه ورکړي دي. زه هیله من یم چې وسلوال مخالفین او د دوی ملاتړي په خپلو اوسنیو تګلارو کې بدلون راولي. دوی باید پوه شي چې د جنگ او لاسوهنو له امله خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی.
ځینې کارپوهان هم وایي که چیرې راتلونکي انتخابات سراسري او د ټولو سیاسي او مخالفو ډلو په خوښه نه وي، ممکن د هیواد اوسنۍ ستونزې تر کلونو کلونو همداسې پاتې شي. خو افغان حکومت او کارپوهان دا خبره هم کوي چې د پاکستان استخبارات په کلکه له وسلوالو مخالفینو څخه ملاتړ کوي او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان سوله او ثبات ولري. له وسلوالو مخالفینو څخه د پاکستان د آی اس آی ملاتړ او د دوی اوسنی دریس ته په کتو داسې ښکاري چې دغه ډله به هیڅکله هم په انتخاباتو کې برخه وانخلي. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
اخوا په هلمند کې هم په سلګونو کسانو د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې. د هلمند یو شمېر ولسوالیو قوي مشران ویل چې په ولسوالیو کې امنیت نشته، نوملیکنه امکان نه لري او خلک نشي کولای په ټاکنو کې برخه واخلي. خو د ولسواکۍ پلویان وایي ټاکنې باید ضرور وشي چې د خلکو په رایه مشروع حکومت رامنځته شي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د هلمند یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي لشکرګاه ته راغلي ول او د کرزي په نوم سټېډیوم کې د جمهوري ریاست لپاره د راتلونکو ټاکنو د ځنډیدو غوښتنه وکړه. دوی چې شمېر سلګونو ته رسېدی هلمند نه امن وبله او ټینګار یې وکړ چې په ولسوالیو کې د ناامنۍ په خاطر نوملیکنه نشي کېدی او په ټاکنو کې هم خلک برخه نشي اخیستلی. د دوی اکثریتو په اساسي قانون کې د تغیر غوښتنه کوله او د جمهور رئیس په واک کې پاتې کېدو خبرې کولې.
زما اکثره ولسوالۍ د پوسټو په شکل دي. انتخابات په هغه صورت کې په ټول افغانستان کې امنیت تامین وي، په ولسوالۍ کې تامین وي. د هغسې انتخابات غوښتونکي ورش امکان نه لري. موږ پر جهانیانو هم غږ کوو، پر د افغانستان پر دولت هم غږ کوو، پر مخالفینو هم غږ کوو چې موږ یو نظام چې جوړوو یا دې نظام ته دوام ورکوو هغه به د لویې جرګې په واسطه وي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې جمهور رئیس تر دوه درو زیات په واکینه سپته کېدلی، خو په لشکرګاه کې راټول سو اوس میجور او کومي مشرانو غوښتنه کول چې جمهور رئیس حامد کرزی په واکې پاتې سي او د لوی جرګې له لارې په هیواد کې د سوری او امن د ټینګښت لاره هواره کړي. په دې غونډه کې په هلمند کې د بیارغونې پر ټکنې بهیر هم نیوکه وسول او د ماشومانو لپاره د ښوونځیو او د هغوی د ودانیو د جوړولو غوښتنه هم وسول. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې خلک په دې موخه راټولېږي چې ګواکې اوسنی ولسمشر دی په دې خاطر په واک کې پاتې سي چې په ولسوالیو کې امنیت نشته، ټاکنې شفافې نشي ترسره کېدلی او وسلوال هم خلک د نوم لیکنې بهیر ته نه پرېږدي. خو تر دې وړاندې یو ځل کندهار کې هم دې ته ورته غونډه جوړه شوې وه. د ولسواکۍ طرفداران وایي ټاکنې باید وسي، که چیرې ونیسي ګډوډي او د قدرت پر سر زور زیاتی نور هم زور اخلي او په دې ډول ظالم او مستبد حکومت رامنځته کېږي چې د یو دیموکراتیک نظام راتلونکي ته سخته ضربه رسوي.
زه فکر کوم چې ټاکنې خو مهمې دي، باید ټاکنې ترسره شي، ولې که په کومه سیمه کې امنیت خراب وي هلته امنیتي ستونزې وي، هلته خلک بیا هم د هغوی چې راځي خپل رایې استعمال د رایې کارت په خوړل کېږي یا د رایې کارت د دوی د مرګ باعث ګرځي، نو دولت باید لازم ده چې امنیتي تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست لپاره د ټاکنو مودې ته یوازې لس میاشتې پاتې دي. خلک ویره ښیي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره یو ځای د ټاکنو د کېدو مهال په داسې حال کې رامنځته کېږي چې افغان ځواکونو ته هم په څو میاشتو کې د ټول هیواد د ساتنې واک سپارل کېږي. خلک وایي کېدای سي د ټاکنو امنیت څنګه چې ښایي هغسې خوندي نسي، نو ځکه د ټاکنو د ځنډېدو غوښتنه کوي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
بلخوا لویدیځ رسنیو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه شک څرګند کړی او د هڅې ناکامي بللې. په دې ترڅ کې د فارین پالیسۍ خپرونې په یو مطلب کې چې نن یې خپور کړی، له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې لپاره د سولې د عالي شورا هڅې تش په نامه او ناکامي بللې. ویلي دي چې د امریکا، افغانستان، قطر او پاکستان حکومتونو د سولې د هڅو ملاتړ کړی، خو تر دې دمه په دې اړه تبلیغات او لفاظي د عمل په پرتله زیاته وه. دې خپرونې د افغانستان د حکومت هڅې په هغه چنګک له کب نیولو سره تشبیه کړي چې د کبانو لپاره په سر کې غوښنه لري. په افغانستان کې دنه هم د سولې د عالي شورا د اجراتو په اړه ډېر انتقادونه کیږي. خو راسي واورو چې د انتقادونو په اړه د سولې عالي شورا څه وایي. احمد تکل په دې اړه د سولې د عالي شورا د ویاند مولوي شاهزاده شاهد نظر پوښتلی.
په لویدیځو رسنیو کې په دې وروستیو کې ډېر ویل کیږي چې د سولې په نامه هیڅ نشته په حقیقت کې په افغانستان کې، او دا هسې تشې خبرې دي.
زما په نظر د سولې عالي شورا چې کوم پرمختګونه کړي دي، شاید د غرب او ورځپاڼو کې هغه معلومات ونه لري صحیح، ورنه د سولې عالي شورا ډېر لاسته راوړنې لري او د سولې برنامه په ملي سطح، منطقوي سطح او په بین المللي سطح همغږي کړې ده، همانګ کړې ده. ولسونه په شاولال دي، په ټولو ولایاتو کې شوراګانې جوړې کړې دي، په شکل د اشکالو باندې مخالفینو ته رسیدګي کړې ده.
مولوی صاحب، یو خو هیلي دي او یو ستاسو اقدامات دي، او یو دا چې آیا طالبان راغلی دي عملا په څه شمیر، کوم مشران راغلی او تاسو سره خبرې کړي؟
طالبانو یا د مخالفینو د مشرانو سره هم وخت په وخت باندې خبرې شوې دي، څه په داخل کې، څه په خارج کې، او تر ډیره حد پورې په داخل د افغانستان کې په متوسطه سطح باندې چې کوم کمانډانان دي یا افراد دي او په هغه یا ناراضو یا مخالفو یا شکایت یې درلوده، هغوی د نظام سره یو ځای شوي دي، د سولې د شورا پیغام یې منلی دی او خپلې اصلحې ایښي دي، او هغه په تمامه معنا په افغانستان کې د سولې دپاره او د امنیت دپاره او د پرمختګ دپاره کار کوي.
مولوی صاحب، تر اوسه پورې هیڅ طالب مقام نه دی ویلي چې موږ هو د سولې په خبرو کې برخه اخیسته.
بې د شکه چې نن ټوله دنیا هغه افغانان دي او که ګاونډیان دي او که جهانیان دي، په مجموع کې ټول دې نتیجې ته رسیدلی دي چې جنگ د حل نه ده. همدا وجه ده چې د طالبانو د مشرانو د پارم په قطر کې د دفتر تفصیلات برابر شوي دي، د تور لیست نه وستل شوي دي، د زندانونو نه خلاص کړي دي، او دا زمونږ د طرفه هغه اقدامات دي چې موږ دې ته ټول زمينه سازي کړي ده. اوس هغه وخت را رسیدلې ده چې دوی به د سولې د پاره عملی قدم ږدي او یو اعلان به کوي چې موږ د سولې د پاره خپل دغه برنامه لرو یا دا شرایط لرو او خپل امادګي بخښي.
عملی نتیجې ستاسو د هڅو کومې دي مولوی صاحب؟
ما خو یو تعرض وکړ چې په خپل د سولې د عالي شورا دغه ایجاد په ملي او منطقوي او جهانی سطح باندې د سولې د پاره همانګي ایجادول، د دې د طالبانو د پاره تسهیلات برابرول او د دفتر د پاره خبره کول او دغه ټول لیدل په داخل خارج کې دا هغه لاس راوړنې دي چې د سولې لپاره موږ نږدې کېږو، یو عملی مذاکرات به شروع کېږي ان شاء الله.
مولوی صاحب، سولې هغه حالت دی چې جګړه نه وي، په جګړو کې خو زیاتوالی راغلی.
به د شک چې کله کله سولې تم کڅوک نږدې کېږي، طرفونه کوشش کوي چې هغه یو خپل موجودیت او حضور او خپل قوت وخی، شاید دغم یو علت دی. بل پلوه لا خو جنگ بند شوی نه دی، یعنی مذاکرات زمونږ هغه سرحد ته نه دي رسیدلی چې په هغې کې جنگ بند شي یا ډزبندي وشي او یا مخامخ خبرې شروع شي. دا خو تاسو پوهیږئ چې د 15 کاله نه په افغانستان کې دا جنګونه را روان دي، نو دا په یو کال کې یا په یو نیم کال کې خو د سولې شورا معجزه نه شي کویدلی. خو طبیعي ده چې دا به وخت نیسي، دا یو مغلقه او پیچیده موضوع ده. یوازې افغانی بود نه لري، دا افغانی منطقوي او جهانی آباد لري. دلته د نړۍ قوتونه دي، دغسې په مخالفینو کې هم نور جنګیالي شته. د سولې لپاره مونږ پیشرفت کوو، شاید ځینې خلک د سولې لپاره موانع ایجاد کړي. مونږ د دې ټولو کړاوونو سره مخکې روان یو او زه خوشخبری ورکوم چې انشاءالله العزیز سوله به راځي او افغانانو وحدت به تامینېږي، مضبوط حکومت به دلته او زمونږ خپلواکي استقلال دا هر څه به پکې تامین وي.
د سولې د عالی شورا غړی ویاند مولوی شهزاده شاهد و چې په افغانستان کې د سولې په روانو هلو ځلو او په دې هڅو کې د سولې د عالی شورا په رول او ونډې څرګندونې کولې. وخت 4:30 بجې شوې. فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی.